صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. د هماره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې کتلي دي. محمدوف، د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د فعال رول ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتي مسایلو په اړه هم دوی سره غږېدلي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو او سیمه ییزو مسلو کې اوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د جیش محمد ډلې لسګونه غړي نیولې دي. دا هماغه ډله ده چې د هندي سرتیرو په وژنه تورنه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، نیکولاس کي پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکي استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سرو کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې. افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه بایلو ده. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونه وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. پوره خبرونه. نیکولاس کي پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکي استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. کې د سشمې پورز د کاپ په 14مه کابل ته ورسید. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي ملکي استازي له قوله لیکي چې نو موړې وای غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چارو کې ونډه ولري. خغلې کې وای افغانان هیله لري چې 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناټو به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چارو کې تر خپلې وسې هڅې وکړي. نیکولاس کي برېټانوي ډیپلومات دی چې د یو کال لپاره په کابل کې د دغه هیواد د سفیر په دنده هم کار کړی او د ناټو د خبر پاڼې له مخې د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې ښه تجربه لري. کې د جرمني ډیپلومات کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی. زیمرمن د 2019 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه کار وکړ. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سرو کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې. د ننګرهار د والی ویاند وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د قانونو پټرولیم وزارت پلاوی جلال آباد ښار ته رسیدلی. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د دې سفر موخه په ننګرهار کې د خپل سری کیندنو مخنیوی دی. همداراز هغه کانونه چې هغه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او یا هم د هوا ککړتیا سبب ګرځي په دې برخه کې به هم دوی قانوني اقدامات ترسره کوي.
د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې دا مهال په شیرزاد، اچین، کامه، بهسود او څو نورو ولسوالیو کې خپل سری کیندنې کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په تیره مرغومي جدي میاشت کې اعلان وکړ چې د ننګرهار او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په 500 او سیمو کې قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوي کړی. افغانستان پرون د ایرلند په وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دریمه یوه بایلو ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې د اټو لوبغاړو په سوځېدو 256 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 90 توپونه 134 منډې وکړې. دای په نړیوالو لوبو کې لومړی سلیزه وه. کپتان اصغر افغان هم په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. آیرلند ټاکلي هدف ته په 90 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو. افغانستان په دې لړ کې له آیرلند سره دوه نورې یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبې هم لري چې لومړی باید را روانې جمعې او وروستۍ باید یکشنبې پورز وي. مخکې له دې د دې لړۍ یو ورځنۍ او درې شلاوریز لوبې افغان ټیم ګټلی. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه ټست لوبه هم پلان شوې چې د بلې اونۍ د جمعې په ورځ به وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. دا همغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سهشنبې د مارچ په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 43 غړي توقیف کړي. د خبر پاڼې له مخې د رؤف په نوم په هغو تورنو کې شامل دی چې هند یې لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. دې حملې چې د هند د ملیشه ځواکونو 140 سرتیري پکې وژل شول کول د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیج او چتور اساو. خو په دې کړکیج کې ورسته له هغه کموالی راغی چې پاکستانی چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپاره. جرمنی څارنوالانو یو روسی وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون سه شنبې د مارچ په 15 وویل د برلین یوې محکمې تېره میلادي میاشت د محمد علي په نوم دا مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یوې چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسېدونکی دی او د 2013 کال په اګست کې نیول شوی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړې په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل شوي. د لندن ښار د پولیسو په یوه وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای شي. د برتانیا د ترانسپورت وزیر کریس ګریلینګ له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات د دې د کار لومړی توپ دی.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې لیدلی دي. ښاغلي محب ته وکتور محمدوف د ازبکستان له همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق غږ
در خصوص موقف کشورش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغانا ممکن است.
او پاکستان د جیش محمد جلیل لسګونه وسلوال نیولی دي.
یہ ایک اکراسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیمیں
دا پراخ عملیات وچے دے ٹولو ممنوع ڈلو پر زد ترسر اشول جنی نمونہ ہند پہ یو دوسیا کی مکت سپارے لیو.
آزادی اوریدن کو پروگرام با ہم تاشتا دے دغی خبروانی پا دوی منیمائی کی خبرہ کرو. بیا هم سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. هوا عالم نورستانی پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو ترڅنګ د راروانو انتخاباتو لپاره د مالي سرچینو برابرول او د ولسي جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مهم کاري پلانونه وي. د دې کمیسیون پخوانیو مسؤلانو ویلي وو د چنګاښ میاشتې د انتخاباتو د لګښتونو لپاره کافي مالي سرچینې نشته. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
هوا عالم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ورباندې کار کوي، د دې پایلو اعلان دی. د 15 ولایاتو نهایی پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د سه شنبه په ورځ د کپ په 14مه خپل کار پیل کړ همدارز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. تکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې څلور نیمې میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانۍ وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغې برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سه شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي په روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډېر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارز د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې مو راپور واورید. دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل اصلاحات لومړیتوب دی. لاغلی نورستانی سره احمد تکل تفصیلي مرکه هم کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره یې د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زمونږ د فیلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول، او د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی، د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمن کې د غزنی ټول ټاکنې، وروسته له هغې نه به بیا د ریاست جمهوري او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه. داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه پروګرام دی د دوی لپاره؟
بله، زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غیو کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیتي د غیشتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غیو تفکیک وکاو، په دې بچیړنې کوو د ټول ولایتونو، څلور دیش ولایتو، او هغه کسان چې غیو په فساد ککړ انسانان دي، دا غیو د شتون د کمیسیون د فاره ډیره یو ستونزه ده. بالکل، او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسې پوهېږي چې دا د یو شخص په نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده، او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي، او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي. آماده کیږي په دې څلور میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسې پوهېږئ، د یوې ټول ټاکنو لپاره د هغه بودیجه ده، او نړیوال حمایتونه دی بودیجه را چې د دې لپاره باید مونږ کار وکړو. د مخه خو کمیسن ویلي چې مونږ د ټول ټاکنو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که مونږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به مونږ راسپړو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نمې منظور ده، او په زمین کې ولسمشري د ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده.
او وروسته پوښتنه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له مخکینیو اجراتو مو کوم درسونه زده کړي دي او له هغو درسونو نه به څه ډول استفاده کوي؟
والا د دې درسونه خو بیخي واقعا یو عبرتناک و، اما مهمه خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې په دې ټول فساد کې به یوازې کمیشنرانو لاس درلوده. ډېر احتمال د دې شته دي چې دا درغلیګانې ډېرې په ولایاتو کې شوي، د ولایتي کمیشنرانو او د مشران چې په راس کې دي درغلۍ کړي وي، هماغه عمومي تپېړه د کمیسیون غړو خوړلې ده. دې ته په پاملرنې سره به موږ به خپل قدمونه ډېر په احتیاط سره اخلو، او ډېر به دې ته پام ساتو چې موږ خپل کنټرول او دغه سیستم را جوړ کو چې دغه د سیستم تر کنټرول لاندې موږ دغه ولایات ولرو، ځکه چې د غیزی نام درغلی شروع کیږي. نو دا خو ډیر غټ یو عبرت و چې موږ د دې کمیسیون نه اخیسته چې فعلي سرنوشت دې کمیشنرانو ده، دا زموږ لپاره ډیر یو غټ عبرت ده. هغه نواقص او نیمګړتیاو ته په لیدو سره به انشاءالله ټولې چارې داسې تنظیموو که خدای کول چې په آینده کې هیڅ ستونزه پکې موجوده نه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی خبرې مو واورېدې. دا پرون له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په کمیسیون کې کار پیل کړ. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوې، ویل چې اصلاحاتو ته به لومړیتوب ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیسته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی و. هغه له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق ازادي راډیو ته وویل چې ویکتور محمدوف ښاغلي محب ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاری وکړي. هغه همداراز له افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیلابیلو مسایلو همکاریو وغږېد. په دې اړه تفصیل له خان محمد سین دورو.
د سولې پروسه له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي او امنیتي همکاري او ځینې نور مسایل د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت د شوراګانو د سلاکارانو د خبرو اصلي موضوع و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای حمدالله محب تاشکند ته په خپل درې ورځېنی سفر کې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار ویکتور محمدوف سره لیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند مرستیال عبدالکبیر واسق ازادي راډیو ته وویل ازبکي چارواکو د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
په مختلفو برخو او په تیره د تروریزم او افراطیت ضد مبارزه کې د اسنادو د تدوینولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ترکمنستان د سولې په تړاو د خپل دریز په هکله وویل په افغانستان کې د سولې تامین د افغانانو په مالکیت ممکن ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د دوشنبه په ورځ له ازبکي مقامات سره د لیدو په هدف ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دواړه لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر امنیت او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړي. خاغلی محب په داسې حال کې تاشکند ته ځي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي د دغې ډلې له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې لیدلې دي. دا لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وای ازبکستان د دې لامل چې له افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې لري کولی شي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ازبکستان یکی از کشورهایی است که با هر دو طرف رابطه.
ازبکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له افغان حکومت او طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو کولای شي د سولې له پروسې سره همکاري هم وکړي او د یو تضمین کوونکي په توګه په قضیه کې هم دخیل شي.
ازبکستان مخکې لدی ویلی چې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته لیواله او هم دا چې چمتو دی د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلی چې تاشکند کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې چې په تیزۍ سره روانه ده اساسي نقش ولوبوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي د ازادي رادیو په پروګرامونو د ازادي رادیو له ویب پاڼه azadiradio.com څخه هم واوري. اوس به هم اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې نوی ټاکل شوی امنیه قمندان ډګروال خطاب خنجری ویلي ک طالبان سوله ونکړي او به زپل شي. هغه پرون د اورزګان د نوی امنیه قمندان په توګه معرفي شو او د کار لوړ وکړه. شریف الله شرافت د نوی قومندان د معرفي غونډې ته ورغلی او د خبري هم راخسته دي او ریپورت د هغه د معرفي په مراسمو پیل کړه.
پاتیرو درې کلونو کې د لسم امنیه قومندان به چې د مرکزی ادارې لخوا اورزګان ولایت ترستول کیږي او د امنیه قومندانۍ په انګړ کې دغه پولیس ورته شراغلاست وایي.
محترم ډګروال، د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ افسران، ساتلمنان او سربازان په نظام ترتیب او ساتو راتلو ویاړ لري تقدیم کوونکی.
د پولیسو دغه نوی ټاکل شوی مشر هم د نورو امنیت قمندانانو په څیر ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او په دغه ولایت کې به د خلکو لپاره امنیت راولي او قانون به پر ټولو یو شان پلي کوي. ډګروال خطاب خنجری دغه راز پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي کنه نو به یې ځفي.
هر کسی که در برابر دولت افغانستان استاد شوه،
هر څوک چې د افغان دولت مخې ته ودرېږي او یا هم د افغان دولت خلاف وي، زه به یې مخې ته ودرېږم او له منځه به یې یوسم. زه د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تاسو ته به امنیت راولم. پر وسلوالو طالبانو مې غږ دادی چې سوله وکړي کنه نو وبه یې زپم او د دې تر څنګ هیڅ یو بهرني او تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړم چې زموږ پر خاورې واکمني وکړي او زموږ خلک وزوروي
و اونها را سرکوب میسازیم و از بین میبریمشان.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د پولیسو مشري د جنرال محمد اعظم هاشمي تر غاړې وه چې یوازې دوې میاشتې وکړه. والي اسدالله سید ویل چې تغییر او تبدیل د دولت یو اصل دی او له نوي امنیت قمندان څخه یې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته خپل حقوق پر وخت ورکړي. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي سوي او مسلکي سوي دي.
مخکې چې موږ د پولیسو کې څه تشویش درلودی چې دا مسلکي او ملي نه دي، اوس الحمدلله ډېر و مسلکیت او ملیت تللي دي. ستاسو څخه مو یله داده کم چې قانون دی ته حق ورکړی دی په هغه حقوق ورسیږي.
نو امنیه قومندان پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې د پولیسو مشري پر غاړه اخلي چې لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په 4 کیلومتره کې وسلوال طالبان له تیرو 3 کلونو راهیسې شتون لري او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلي او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو مو اوریدل چې د اورزګان نوی امنیه قمندان ویل ک طالبان سوله ونکړي دی به وزپی. اوس هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
کانورسیشن خبرونې تر دې سردیک لاندې مقاله خبره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلي دي چې سولې ته رسیدل، طالبانو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق د طالبانو لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې د طالبانو له نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق شاید د متحد ایالاتونو اعتبار ته څنګه ته زیان واړوي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یوه ژمن یاغي ځواک په وړاندې د متحد ایالاتونو ضعف ښکاروي. وړاندې راغلی دي چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې پا په خپل ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي چې د بهرنیو مرستو له درېدو وروسته شاید په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نویمو میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړې پیل شي. وی بلې خبرونه ایرو ایشیا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو پر مهال نظامی او ملکی تلفاتو ته د خبرې لیکنې په پیل کې اشاره کړې ده او بیا لیکي چې په پرله پسې ډول د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راوروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. خبرونه لیکي وروسته تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستان ووتل او د جګړې قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شو، تلفات زیات شوي دي. د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالاتونه خپلې تیروتنې ته پام وکړي او هغه سمه کړي، اوس پر دې غور کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي. دا مقاله اجیت کومار سنگ لیکلې ده او وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی، خو اوس له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15 په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی امنیت شورا ته په ویلي کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان د طالبانو استازي اسلام آباد ته وربللې دي. هغه وخت له طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې لغوه شوې. د دې مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت د لمنځه تللو په حال کې دي، ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استازي هڅول شوي دي چې امریکا او متحدان یې له ماتې سره مخامخ دي او شاید دوی په دې ډول وتوانی شي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلید لسګونه غړیو د نیولو خبر ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې په نیول شوی کسانو کې د دې ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. جیش محمد ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ملیشه ځواکونو د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هند په دې وروستیو کې د جیش محمد د څو مشکوکو غړیو په اړه معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
په څلور څلوېښتو نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. پاکستانی چارواکو نوموړی د دې ډلې مهم غړی بللی. جیش محمد همغه ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی. په دې حمله کې د هند د ملیشه ځواکونو 140 سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دې کسانو د نیولو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې که هند دوی ته نور شواهد وسپاري نو پاکستان به نور اقدامات هم وکړي. دا پراخ عملیات و چې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نومونه هند په یوه دوسیه کې موږ ته سپارلي وو. موږ له هند څخه د نورو شواهدو غوښتنه هم کړې او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. په هغه صورت کې چې هند نور شواهد راوسپاري موږ به پراخ اقدامات وکړو. اوس مو څلور څلوېښت کسان نیولي دي چې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې ویلي دي چې د ټولو ممنوع ډلو او شبکو پر ضد جدي اقدامات به پراخ کړي. په هندي کشمیر کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شو. دواړو هیوادونو یو بل ته ګواښونه وکړل او د دوی ترمنځ د بلې احتمالي جګړې د پایل په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو وروسته له دې چې پاکستان هندی پیلوټ ابینندن ورتمن خوشې کړ، په کړکیچ کې کموالی راغی. د ابینندن الوتکه په پاکستان کې راوغورځېده، خو وروسته له دې چې پاکستاني پوځیانو هغه ونیوه، د صدر اعظم عمران خان په امر خوشې شو. پاکستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې د ټولو تروریستي ډلو په تیره د جیش محمد پر ضد چې په هند کې څو نورې حملې کړې دي جدي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او فرانسې تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل شي. تمه ده چې امنیت شورا د روانې مارچ میاشتې په نیمایي کې د دې وړاندیز په اړه رایه ورکړي. خو مخکې له دې چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې د جیش محمد د شاملولو د هڅو مخنیوي کړی. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه هندي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا دا اقدامات کافي نه دي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Waqt pa Afghanistan ki da sahar atani me baje shwe. لاندو خبرونو ته خراغلی نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دند پیل کړ. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د خاغلی کی له قوله ویلي غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سرو کیندلو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنځ پرون یو ورځنی درېمه لوبه وشوه. افغانستان دا لوبه وبایلله. تمه ده د جمعې په ورځ یو ځل بیا له ایرلند سره لوبه وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلی د لسګونه غړیو د نیولو خبر ورکړی. په نیول شویو څلور څلوېښتو غړیو کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالروف هم شامل دی. دا ډله د هندي ملیشاو په وژنه تورنه ده. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. همدارنګ په facebook.com/azadiradio کې هم چې د ازادي پښتو فیسبوک دی او څه باندې شپاره سلو کسانو لزان سره خوښ کړی دی. تاسو هم خوښ کړئ دا خبرونه التم پراته دي کولای شئ چې ویل ولې. اوس هم زینی غګونه
ستاسو پیغام ستاسو غږ. زمانو عبد الواحد د منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي، باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیرې کړي وي هغه ډیر وعده کړي وي چې زه به دا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی. او ارې ولسمشر چې دا مونږ سره جمعنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کاردان نه کړې په پروژو باندې.
دې کله به دیم تر 15 کاله کې وعده کړي بعد مونږ ته اساسي کارونه وکړي په هغه کې برېښنا باندې ساګي او د پاکستان راګټونو راغورځولي باید داغه پښتنه وشي. ولس تش په واده ونه غولي عملی کار باید وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګست دوله سپګنی منځنۍ څپه او فم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شئ تاسو موږ غږ په آنلاین یا ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم ورځو اروزګان ته. د اروزګان ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ولایتي روغتون د دوی سمه درملنه نه کوي او ناروغ ته رسیدګي نه کیږي. دوی ډاکټران ګرموي چې له دوی سره او له ناروغانو سره ناوړه چلند کوي. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو د نشتون خبرې مني، خو د پایوازانو او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې په کلکه ردوي. دوی وایي چې پایوازانو ته هم سرپناه ورکول شوې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. د شپې مهال د اروزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او له هغه ځایه موږ ته دغه راپورتاج راستولی دی. وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم خپور شیم.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې په انګړ کې توره تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی.
اجل مریض دے بندے کس مریض دے اپنا وے شام تک چار نستا وے اگر ستا پر طبیعت نہ سرت لائے
یا دروختون ته پورتاک سره مولی دل چیو شمیر خلق د موټورو په تمزای کی ترشنا اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم لاله مخ کې خوړلی او د ځان سره توس راوړي، او یو شمیر بیا نور دیوالونو ته ناست او ماشومان یې په غیږ کې دي او یخ یې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په مخه راوړي وه، څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړې وه او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. له دې مې وپوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپنا نسته چې دا یخته پراته یاست؟
صدیق الله دی، د چورې ولسوالۍ سره راغلی یم. دلته مې مریض راوستلې، زنانه مریضې ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نسته. موږ دلته دا یخته ولاړ یو، نو چې مریض ښکېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سلو، چې نه موږ د پروتې ځای سته، نه موږ ستوس پیدا کېږي، دا نو موږ در سره ناست.
بجې به انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخو پرسته دا خلک دا اوس لس پنځلس کسه ځوانان ناست دا یخ
نو ورور رښتیا هم لکه تاسو بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي کسپنجر دي کسبانان دي، هغه دغه شو د مافیزین چې ورسره راغلي هغه د مریضان درغله په سبب تر څه
چورې د ولسوالۍ د بازار وسیدونکي د بازار سخت د ساحه سره راغلي.
دلته دومره د سونو سره مخامخ چې اول ز خپل د پښتورګ مریض لرم د دی یخ سو وس بل کم نه کم لکه ته چې میولاړ ملته می په مسجد کې منځو کې منیا کم شي یا پیدا کړی شي یا لاس پر ګرم کړی وای دا خالی ما چې دا چوکیدار ته ما ول ما زه په 15 کې د ارتزان توت کوم ول مشته اجازه نسته وروره
سره سره د نشه سره سره د یخ ته به مې په خپل مې داس یخ کېږي چې یخ مې ک په مریض هم یم مریضان مې راوسته دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر مې لیدل نه دي ډاکټران پیدا کېږي نه
اوس پښتنه دا د چله دومره کړهونو سره سره د دې د ناروغانو درملنه کېږي او کنه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کېږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کېږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کېږي او له شاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کېږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکټران یې په خواږه خوب ویده وي.
شنه دی چلن د مریضانو سره چې سره کم چلن دی کی ادا چلن باید د دې تعقیب سی وکتل سی
نو نست دا وای بس چې مقصد مریض ته دا نقصان نوښتا کی د باندې ور باسل ته دا ور کی مقصد هغه نو بیا راوړل ته مجه مریضان ته ورکو.
یعنی دا بل پیله وس ما مریض را بستل دی د پندیکس په برابر باندې زب سی ګرځم چې جرا ډاکټر نه پیدا کیږي چې ورلم دی ته ناس بیا به ورست دی راځي بیا به مینات کین په دې دغه کې تقریبا یو سات یا یو نیم سات بخښ زب بیا په ډاکټر پسې ګرځم بیا ډاکټر نه سپ پیدا کوله نه باید خود د مسلمانانو سره یو سلوک وي شد مسلمانۍ رویه وسی ان درمر خو نه دار کاندې ورور شي درمر چې دی هغه ګرځ د بازار په باندې یعنی چې ما تاسو ته وویل شي درمل نه چیرې دي چې د خلق د جوړډي چې 100 روپیا یې نیم سر قدر کې واس نه لري دا شپخانه والا چې دې ته نور کې او کې دې پټي والا حالان خدای نور علم په لري نشه د نور بنه دوا روپی دی د کوم خوا کې دوا به دې بر د کوم ځاسه ورته راوي دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړ کیږي ارڅ چې د کډ مکمل د خلک د بازار سره وړي
مټر مو دراوي دی وره لول پښتنه وکله یو ځای یو تاخت وره لول ته پښتنه وکله وای څوک پر ماتو باندې سر ناس ولدلته نس ډاکټر بل ځای پښتنه کړي ولا غورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولای چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی بل اخره اجل مریض ورسره او د اورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دې وسته ماته خپل مریض ته مز نست دا وز نه است مو لاړ مل من مو کې جماعت مرز چرسو دا یخت نه است مولا کې دا مریض معلومات را تستا چې پیشکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنی څنګه سوې دي یا سره کمالات یې ول ور سره دلته ماینات وکړای یو ماینات دی را کړی دی بل شي توانایي خو نه مرز د چورې د ولسوالۍ د جنگ د ظاهر خلګې د سلور پر روزانه مش په میاش نه د پیدا کړی
مریضان راوسته دي د مریضان نه د مریض ځای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر مل دل نه دي ډاکټران پیدا کیږي نه
د یادو خلکو د حالات په لیدو سره د ډاکټرانو په لټون سوم او د جل واټ خواته ورغلم. هلته په واټ کې یوازې ټوپان لګېده او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو دقیقو تېرېدو وروسته یو سپاهکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھا مریض دی مارا وسطل
د خلکو غوښتنې دا دي چې د ناروغانو درملنه دې په ښه توګه وسي او درمل دې ورکول سي او د ډاکټرانو لخوا دې ورسره ښه چلند وسي او د فایوازانو لپاره دې ورته سرپنا جوړه سي. ازادي راډیو بیا سهار د خلکو د ستونزې د یاد روغتون له مشر سره شریکې کړې. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره مني خو د فایوازانو د سرپنا د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سول د روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران وتاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت دی ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولی یو رالو ودې ځای ته چې د او پی ډی په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې و ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته
دا په داسیال کې چې لدی وړاندې هم د یاد روختون شزینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې ستاسو د خوشی په هیله. دا اونۍ غواړم د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو شمېر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونې دروورم. لومړی به تاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبی مرکه ته چې د همدې ستونزو په اړه غږېدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ایالت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالاتو یو روشان، دا دوه سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړې، خلک ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو. دا شبکې باید زر خلوصی شي، روشان شبکه دو یا یو اونۍ وروسته فعالې شي، دوه اونۍ وروسته فعالې شي. ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي، نو فعالې شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته اعتماد کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدای درولې د سم کار نشته منځ کې، نو کې موږ د مقامات دا خواهش ته چې دا خدای پال کی او څه کار کوو. السلام
علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان دا اریبا پایا وا فال وا او سکم دا کدا شوی دا یو افغان بیسین فایر چې کله
پایه کله وی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سمو مخ یو او دلته زړه زموږ د راغم وخوړل شي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جرخوش ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه بندسي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني سره دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
بلے زریاد احمد د هلمند ولایت کې چې کیول سوالي څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو. حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په کیول سوالي کې فلم شبکه په اړه کړی ده او ارزنه اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم څه په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې ده شبکه ډیر او چې څه په تر کې ته دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
السلام علیکم. زنی قبلا خبر کوم د پنجوالی ولسوالۍ ته ازادي رډیو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ درته د اتصالات په کمبیته ضرورت لرو. موږ په خونه کې ناز زمو کې دونه کار نه کوي. یو دانه خاده دی ودرې ازادي رډیو د خامخات موږ دغه پیغام نشر کی.
تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جوړ کړو. تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی.
مرد روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ نه دغه پیغام لرو چې د یو په ټول ولایتو کې د پند نیمې روپۍ کوټ پال دی. موږ هغه مخابرات رئیس ته شکایت کوي چې د یو زموږ د خواهش کوو چې نیمې د نیمې روپۍ کوټ په ګیزاب روزګان او دایکنډي کې پال شي چې موږ ته سخت په تمام توان تمام شوی دی. ولې موږ هم 5 روپۍ ورته توان ورکوو په 5 روپۍ باندې د نورې هم وکړي او هغه ورته د نیمې روپۍ مصرف کوي. موږ د 5 روپۍ مصرف کوي. مزمور زه دی اوسه د سیم شرکت څخه وزه دا خواهش دی چې د نیمې روپۍ کوټ مشته دایر کې په حال کې.
مننه کوم دوستانو ستاسو د غستونزي او د مخابراتو په اړه. نورې ستونزي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځوابوي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومند له شغل اریوبي سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د دې وزارت د لاسترړونو په اړه پوښتلې ده.
هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوې ده. لکه هلمند کې ستونزې به بعضې کې خدمات نه والته ورسو. په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو ولایتونو کې مخابراتي یو خزیره دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سلک روډ لرار نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته. دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم هم ځکه دا د عملي په حال کې ده. په درو میاشتو کې دا تکمیلي ګنوم او چین سره یو ځای نه وصل شو. دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږي هغه دی واخان دالیز دی. د دې سروې مو تکمیل کړل او اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړي کار پی کوي. نو موږ کله چې دغه منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده دواړه ترانزیت هم کیږي. هغه بینملي اړیکه مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم کیږي. مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کو. کمپنیانو سره هم کار کړی. دوی ته مونږ امکانات بس برابر او زموږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي. یو همانګي مو راجات کړی دی. خو یو ستونزه ستاسو ده چې ټکنالوژي د بیا ټول په خریداري کې بین راوړې وصل کوي. یو وړه ستونزه چې د درې میشتې دغه کې باید د حل کې. افغانستان کې ایز مارکیټ کې دا کوم ټکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شي روایخ لیا به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړل کیږي. دلته دا یو څه ستونزې شته دي. په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډیر زیات شوي دي. دوی څه هم مننه کوي چې غږ پورته کړی. زموږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي.
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي اوسي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راځي کې دا باید ارزانه شي.
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړې اترام ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي. یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې واړي چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخیستلی شي. درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی. افغان بیسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی. افغان بیسیم وخته کار شروع کړی دی. اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي. بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ هغه ډاکټ چې وي کولی شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي. نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی. زمونږ در فایبر سره استفاده کوي. اتصالات سره خبر روانې دي. نورو ته هم خلاص لاس ورکړی دی چې کوم ځای کې دوی غواړي. خو یو وخت کې مونږ فایبر لږ ستونزې لرلې. اوس مو هغه فایبر باندې هم ستونزې مو حل کړي دي.
لکه څرنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي. خو دغه عایداتو یوه برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي. هغوی دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې دی خپل هغه پیسې اخلي. تقریبا حکومت نه توانېدل چې په لرو پرتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي. دغه یو اندېښنه دا ده چې کچر طالبان یا نورې ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې دی فعال دي اکټوري لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي. دې تمویلېږي ادري لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی.
اوازې د سشته دي چې طالبان د کمپنیان نه پیسې اخلي. خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی نه امنیتي او نورې سرچینې چې د هغو سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت. که کوي هم دا خلاف د قانون دی. دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی. د کمپنیان دپاره دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات خدمت باندې مخابراتي خدمت نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی. بیا دا کار نه کوو نو بندوي. د نورو کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کړي بیا ورته سوځوي. دا یو ستونزه شته خو په دې وخت کې کم شوی دی.
همدغه مسله ته راتلم. تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې دوی وسله وال طالبان ته پیسې ورکوي او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي نو مالیه خو هم ته اغوستلی شي او هلته عملاً دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاب شکل باندې نو هغه کیږي کنه نور خو په سیستم کې خنشي اخستل. ځکه سیستم کوم مالیه چې اخستل کیږي غو دولت تناخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رافته مفت کوي نو تعقیب نشي. طالبانو دعوه دغه ځکه نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه پیدا کړی.
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین وروسته یا د ماښام وروسته دوی ته مخابراتي خدمات بندیږي. کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي. اته د په لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپله مخابرات وزارت کومه امنیتي اداره نه ده خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم خفالت کول شو د خلکو ستونزې به حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي هغه وي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو او د مور تر شریک کړي دي. هغه هم خپل اقدامات کړي دي. اکثره سیمې د دې چلته امنیتي اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي نو دې په خطر باندې لږ یو سره گزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته ټول خدمات باندې متاثره کیږي. اوس پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه پکې جوړ دی. خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی و.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې د نورو ستونزو په اړه مو له خپلو سیمو څخه را سره شریک کړی دي موږ به یې درته خپره کړو.
السلام علیکم محمد آزادی را دونه ډیر زیات خوشاله چې د غریب سړي اواز د ګلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو اواز تر خپلې ادارې رسي. دا یو عرض لرو چې 2018 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2018 کال او 2019 کال دا خپل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد موږ تر کړی دي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ ته د ملکانو د ملکانو دا کاغذ په پواز کې ورکړي هغه تاسو بېغمه شي او موږ تاسو مده کې اواخو د انډیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجین ریاست ته لاړم هغه پیرې تام چې په پرما کې پاک د تذکره جوړه کړې ګرانه هغه مې جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې مابلک صاحب ته ورڅې ورته چې دا راته راکړه دا ولې دا راکړي شکل کوم ځکه ورکړ کې شکل کوله نو د موږ هغې نه محروم وي په دې وجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړې کمیشن نه ده کې راستلی دا یو کال چېږي چې کمیشن نه ده کې راستلی د موږ اواز باید دغه چارچواک پورې وي چې السلام علیکم سوشل میډیا بازار د مرګاتو فساد سره په اړه کې زموږ یو واسطون زده غره چې د هرات ولایت له خبره کوو د سره وروره د خپل نامه سره دا کوو دا مو یو ځنۍ هیله د وروره چې موږ بارانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ یو دا د هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرینو سره هیڅ کار لر نه کوي وروره نو یو څه پام لر نه کوي چې د بل څه د نس د بل څه د کوي چې د بل څه د نس وروره د یادې ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پام لر نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پام لر نه سره وسی د وګو د نس کړه وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نس کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نس کړه هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج د سره وروره موږ مخوي واسونځه ولګه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساتر پتہ باس کیو ہلبر ولایت تم سا کنا ول سوادی پاڑن دے زاد دو دی تم سا کنا ول سوادی تے چیک بغل جے جلا دو بوئی پو سڑک دی دے شا پ وقت دے دبر او دے سڑک دو ول کار مزد سوی ما استاد داد چ سو داش کی مخ کی او کے قدار رالی دے تے باس خاور پر لوا ول شبیل دے پر لوا دے کل باس جو تے اوج دے خراب سوی دی اقتصاد دولت صدا غصر لدی اقتصاد وزارت غصر لدی دستور جروی او جروی وزارت صدا غصر لدی چید افغانستان ده هلمر ولایت ده مساکنه ده ورسوالی شدد چوست که ها مساکنه ده وستوان و بلاش کنه ده یو حد پوری دنبر را غلی دی وستوان هم برسن ورسوائی و برسکیه ده سر ورسی دی او ده دنبر جور که ورسکیه سکری دی.
زما د روزګان د ولایت څخه جزاب د ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې جزاب ولسوالۍ د چمون پر نامه یو قریا ده چې بسته تقریبا نسو یې موږ په پخې مشته نو دا ځکه په سنې له سپانچ کې او ورې د سره ګډ کړی ده موږ موږ د قیرجاتو حسنات په می ولایت مالک پروت دی نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم ورې د مسؤلیت مکتوب نه ورې دی د ولایت مکتوب نه هم ورې دی چې نو وزارت مالیه په دغه حسنات کې مال خندونه جوړ کړی دی. نو زه غواړم د جمهور ته سلامي وزارت مالیه او د محترم جناب ولی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خدمتخه دا خواهش کوم چې دغه خلجیات او اسناد مشترک سره د ایحته چې زموږ دغه ملکي مور وحسی ته خپل حق ورکړو په ځواب کې خلجیات باندې سرو به شو بل خلجیات چې تاسو وندي دي پر غوند سرو به شو. والسلام.
السلام علیکم. زه د نیر هر ولایت لالتون ولسوالۍ د چکناور د سیمې د تاسو سره په تماس کې ما باز سلام مزمون ته قضا او سنا پیشنهان دادې چې دا کوم په کوم نه چې موږ سره دې په ځای باندې موږ لا چې د دې زتی لګاو نو موږ کې دا رپ دې خپل باندې راو ډېر دې موږ د کلیپ ته په ولا سې کوم چې پنځل د رشو د روپې کمیشن کاران د موږ اخر کمیشن کاران خو به نه کړم نه کمیشن کاران ته یې لیکي تاسو کولی دا ذکر کوي موږ له کار ام ته نه کې کوم قانوني حق دې دې هغه کار موږ نه کوي او چې ام دې ته موږ ته کې چې موږ شل زروالو پنځل زروالو دې زروالو دا په شت او سلام باندې موږ راخلو او هغه دې رشوت دې رشوت موږ ورکو اغه د نړیوالو د دې موږ مکلف شو چې موږ په کار باندې کې ستوړ یو په ګټه باندې ځواب او موږ ته خپل کار روان.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرم چې زموږ په باغران کې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسان په کلي کې پرانستو نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب پالسي
موږ هلکان ټول بې علمه او بې تربیې ګرځي، نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله شي اول، او موږ خپل درسونه په ښه صحیح توګه سره ووایي او ښه ښه معلمان راته راواستول شي، او زموږ دوه مکتبه فعاله شي او موږ خپل درسونه پکې ووایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم وروره، په دې هیله چې ستاسو ژغونه اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي، او موږ هم هڅه کوو چې په بېلابېلو لارو دغه ستونزې او شکایتونه چارواکو ته ورورسو او ځواب یې واخلو. د خپرونه د طاهر روشن په همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم او تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه خپرو. ستاسو ښه اجازه غواړم، پر خدای مسپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.